شوی په خبره لخبغان څخه په سر کې سپین ولګید. لن موري سره مې مرګه کړی په فایل کې مې ورنه پختلی چې لڅه وخت را په دې خوای سندرې ویلی.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه خو اوس سوشل میډیا ته د اته نه کال کېږي لس کال چې زه راوتم.
درته وایې چې څه رقم سندرې تاسو وایې محلي سندرې دي؟ کوم رقم شیرونه زیات خوښوي؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي. یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي. د محلي سندرغاړی لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
ښه، معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او د کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده. د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ویل چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې دې په څنګ کې تاسو د خلکو ودونو تام تللی کنه تللی؟
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله. اغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې دی برا قابل کې او دا کوم موسیقي نه وغه مونږ دا محلي موسیقي کوله. ولونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري؟
سندرې خو ډېرې زیات لري. ما یوټیوب کې ډېرې زیات سندرې دي. ما چې بيخي نه می 200 سندرو نه ډېرې دي.
کومه سندره دا چې خپل دي ډېره زیاته خوخيږي او کړه دي چې هغه سندره وایله خپل دي خواندور نه اخسته؟
نو سندرې خو ډېرې سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندرې ز ډېر زیات مشهور کړل. ما ډېر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته. هغه دي شیف تمل کامهوال سره یو سندره دا تیرونه یې خدي مخکینه باندې ټوران دا نه پوهه موټر وان دا الله دې ورته خیر.
bale کله چې لګزره زیاته برخه دي همدې سندرې چې تاسو په نقيب شوقي باندې مشهور کړی راته وای
او به په دوه بل سره درته وایم. وا ول خویس نه چلانیږي په غم اخته ده چې بیا چلان سینه ودریږي په غم اخته ده پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده ود نمونې لپاره ټپ کې چلان ده نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی وٹے رونے خدی مخ کے نہ بنا ٹوران دے نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی
یہ رضیات مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمہ کړل یو لوی پیغام هم پروت دی. هغه دغه چې ناپو هم موټروان دی الله دې ورته خیر کی. څنګه چې دې سندرې فکر در پیدا سو اودیسی ډیر ولیدلې ناپو هم موټروانان دې ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الله دې څه وځ دی ویلې؟
بس ډیر زیات څه تعجب غوند ښکارا سونو ما له زبدا تمه خپ زمزمہ کړو ډیر زیات تشویق کړو په یوټیوب کې نو کار ځای کې ډیر زیات مینا خلکو راغ کړل په دې سندره باندې. یو بل سندره ده تاسو به اوریدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا ده غسې شپې وکړلې لپاره مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
pa di watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zyati janaze uklele pa di watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zyati janaze uklele hum dag khalak ba dozakh ta zi pa di khabara قسم وک وش وسول بیا جگڑی وکړلې ل پرزمانځنه مې هم زیاتی جنازه وکړلې.
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت جمهوریت سقوط وکړو طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل. دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه او بټۍ کې مې کار وک دا دې سیمټو دې ګلکاری مې وکړه مزدوري خو بس په 2200 روپۍ باندې جما دې کور تقریبا 14 کسه فاميلي ولا کا گزاره کیږي. نو کله کله دومره مایوس سم دومره مایوس سم چې له حد نه سیوا بیا یو ورځ مې د ګلکار سره کار وکړه دا خسته ورکه دا سیمټ ورکه دا بوجي کته کدا غاغه اغه نن بعد مې بیا لاس ګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرسته دیر زیاد مشکلات دید سر.
اوس بیا مثلا دغه دی سبا و بیگال پار خوراکی مواد سر رقم پیدا کوایه؟
دونه اندازی دید قرض دارسو ایمه چه اوز دکانداران قرضم را سر نکی.
دی اولادون اوز دکره دی ترکوم ازای پور رسیدلی؟ آیا آقا دویم غوالی چه هنرمندان زی بیا پا تیره پا او شرایطو کسی طالبان هنر تا چوک نپریدی؟ او که نور از دکره کبی؟
مشه روزوی مدسی ومز تولگی پور اول نمره روانو اوز دا دو میشتی که گی اگه تمیلی زویا چی بس مشکلات دی کور دیر دی اگه تمیل مکتم نو باست دل تمیل او چاس را مزدور کرده دا بودی رزی او نیم سل روپی ماندی اگه لگیا بیدی رزی او نیم سل روپی ماندی دلت او چاس را میدی نوله دا بس
تا سخپل اولاد چه رقم هیلی در لودلی چه پراتلونگی که باید چه سی خواغا چه دفتان دی افغانستان شرایط بدل سول تا سوات المکتب سخرا اوویسته څه هیلې څه ارزو مرته درلودله؟
ما خپله تعلیم لسم کې ما پریښی وو مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی وو ما ویلې چې زه یما بچي باینده جوړه سي یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي بس هر څه تینه پاتې سو.
شوقي صاحب له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي، له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده، ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست ښاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي، یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړې نفقه پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه یې خرڅ کړل او خپلو بچانو ته پی نفقي او هر څه یو وړه او یو شیان اوړل.
آیا له دې وروسته هم غواړئ چې سندرې وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
هو ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ، له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلے پردے دے دلتا ہغا چسڑے دے چد چاکلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کلے پردے دے دلتا ہغا چسڑے دے چد چاکلے پردے دے دلتا ہغا سړے دے چد چاکلے پردے رات چوک وای ماجرو رات چوک وای سوالګرو رات چوک وای ماجرو رات چوک وای سوالګرو من به صبر کو خیر دے چې آشنا وطن پردے دے دلتا ہغا سړے ته چې د چاکلې پردې ده.
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ، په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي.
خدای مې ربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بند شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان رجسټر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بند نه شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست وو، نور ښایسته ښایسته غزلې وو، ښایسته ښایسته شعرونه وو، داسې شعرونه نه وو. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړې بولې، د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو وای دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده، که نه دا یو فلکلوریک سندره وو. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبتو، هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی، څومره دغه دی. خسته تنونه بو خسته سندری خسته دغه بو لګ زره ده حکومت نه تقاضا کو خپل دې فیلی حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بله مور باندې راځي، د اوبو بله مور باندې راځي، د کور کرایه مور باندې ده. په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی، یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو، کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دی، یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو. په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو، خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي، زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې ده، هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده، کتلې وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللې دی، صرف دروغ نه اعلان یې وکړ چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی، اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی، که څه بلا دی، هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي، هر موسیقي ډاونلوډ کولی شي. صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی، فاکولته مې نه ده لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و، ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پیژني. زما نوم کبین د کوزې پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. مونږ خپل هنر دپاره، خپل وطن دپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره هم کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې، نه د بل په تنظیم کې. مونږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله، اول ټاپه په هنرمندانو وه.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي، له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلي بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي، بیچارهګان تبلیغ باجي دا واخلي. مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک مونږ پسې راځي، مونږ خلک پسې دروازه نه ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هېچا ته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم شي، دلته مړی شوی، دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو مونږ خپل هم غواړو، زمونږ خلک غواړي. یو دم په هر څه شي پابندي، دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي، وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده. په همدې چې تاسو هنرمندان یاست، دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نه لګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایي چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده، ډوډۍ نه لرو. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه شه، دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم، د والي صاحب نه ما امر اخلم، ریاست اقتصاد نه ما امر اخلم، ډبلیو پی ته ځو، ډبلیو پی امر ورکوي، دلته یو بله موسسه ده، دغه ته لاړ شه، ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو، وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو. ښه دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. ما کور سره نږدې ده، بله ورځ چې لاړم ریزم ورته ورکړم، هلدا دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي. زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته ده، څوک په چپلیار کې پراته ده، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوږیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغه ستیت په تره کې یو، دغه سروې کولی نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي. ته یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کور کاروبار دې نشته، د چی شي نه وته کرایه ورکي، دکاندار ورته قرض نه ورکي، پروګرامونو ته نه ځي ته چی شي بیا زما قرض ورکي، ګیس والا ورته قرض ورکي، نان به ورته قرض نه ورکي. څه درته وایو نور؟ دغه سه مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي، مریضی شته، برق بل شته، د اوبو بل شته، د کور کرایه شته، دا کوم ځای نه پیدا کی. هم دغه وسیله واغه تاسو ور باندې پابندی لګولې ده، مجبور شي دا خلک څه شي وکي، تاسو یو بدیل د کار وخا دی ته دغه نو وس نشته چې خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند رازم او ټول ماته ټلیفون کوي، اوس هم یو راته ټلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال. دا یو نیم کال کېږي چې دغه زموږ غریزه سره میاشت کې پراته ده چې صبر کوه موږ دیو بوجه وړوي او ټیم وړي ورکي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالی قالین توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودۍ روبرو است.
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یوځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فلج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خوده کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوې یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
اون کې د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي کړپندوکي دي او بندونه دي او په عمومي توګه دوه ډول سکلیټونه موږ لرو یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی محور جوړوي هغه لکه د سر کاسه د ملا تیر پښتۍ او یا هم ټټر او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي هغه لکه د لاسونو هډوکي د پښو هډوکي د شمزي او اوږو هډوکي یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري د کوچنیانو سره فرق لري هغه دلته نه یاد و ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا چې ساتنه کوي څنګه ساتنه کوي په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي پر اټو سوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمينه مساعدوي منرالونه دلته زیرمکیږي دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي او سلرم یو بل شو وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویا صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل څنګه جوړیږي په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکی جوړښت راځو هډوکی یو ارتباطي نسج دی په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي د دې دنده ده تر څو هډوکی تر خپل اندازې فرق کلک وساتي هډوکي پر دوه ډوله باندې دی یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی اسپنجي بون دی کمپاکټ بون څنګه دی د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکم یي او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینی کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده او د دننه برخه چې تاسو ویني د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی د هډوکو ډولونه تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي دوهم لن هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دوه هډوکي دي او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي کړپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي موږ په سر کې ویل چې هډوکي کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کړپندوکي د غوسخه یو ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نستي خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او د کژدلو توان لري هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ تر لودل چې ډیر کلک نیولې وو ډیر کلک جوړ کړي وو هغه د کتیدلو او د کژدلو توان نه درلودي مګر کړپندوکي چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو ټولو ښه مثال یې غواښ دی غواښ خپل یو کړپندوکي دی د کتولو کژولو توان لري دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږ لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبا یی داسې ګنډلې رقم ساختمانون لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنستکیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت کولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکې دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکې دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت کولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نښلول شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت کولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل دی چې هغه خپل یو کاسېته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
Come on.